السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه خبرونې اوري. لومړی هم د ازادي او اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو خبرونه او ورپسې هم د ازادي میلمه. خو په سر کې په مکړې د دې ساعت خبرونو ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان واکمنان باید سملاسي ټول هغه فرمانونه بیرته لغوه کړي چې له مخې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بریدونه شوي چې په وینا یې د ښځو د ژوند ټولې برخې متاثره کړي دي. دوی دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قانون کې چې تیر اګست میاشت کې توشي او رسمي جریده کې خپور شو، د ښځو غږ اورت بلل شوی دی. پر دې سربېره افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم هم بندیز لګول شوی او ښځې په اکثره ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي چې د ښځو حقونه اعاده کړي، خو طالبان وایي خځو ته په اسلامي چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. له مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په تازه شاخص یا درجه بندۍ کې افغانستان تر جنوبي سودان وروسته شپږم راغلی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د شاخص په سر کې اول او دویم د هیټي او اسرائیل نمونه یاد کړي چې په خبره یې د ژورنالیستانو وژنې پکې کیږي، خو قاتلان یې له مجازاتو خوندي دي. دا کمیټه وایي په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې 13 ژورنالیستان وژل شوي دي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د ژورنالیستانو له وژونکو د معافیت په باب په یو مشخص کې ویل شوي چې په افغانستان کې د 13 دغو وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي له نورو فعالانو سره یو ځای د برېټانیا د پارلمان له غړو او وزیرانو غوښتنه وکړه هغه څه په رسمیت وپیژني چې د طالبانو د رژیم لخوا جنسیتي اپارتاید یا تبعیض ګڼل کیږي. ملالۍ پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، موږ باید د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د جنایتونو له کبله له طالبانو سره حساب کتاب وکړو. هغې زیاته کړې چې تمه لري د پارلمان غړي او حکومت د کوټلو اقداماتو له لارې دا موضوع تعقیب کړي. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د تازه راپور هرکلی وکړ. د بینټ په دغه راپور کې چې تیره دوشنبه خپور شو، د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونې او تیریو خبره هم شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو عقدهی شخص یاد کړی او وایي دغه راپور هم د همدې عقدې له مخې چمتو کړی دی. او یونان د پناه غوښتونکو او کډوالو په وړاندې د اروپایي ټولنې د لا سختو پالیسیو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له کبله یو وار بیا اروپا په ځانګړي ډول یونان ته د ورروانو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. د یونان اړوندو چارواکو ویلي چې د کال تر پایه به د پناه غوښتونکو شمیر 500,000 ته ورسیږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر ملکی معلولانو ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته هغه کلنی معاشونه یا حقونه نه ورکوي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو غوښتنه کړې ځکه دوی وایي چې په سیمه کې کافی خزینه ډاکټران نشته. نو دوی وایي که چیرته ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو بند وي نو ممکن په راتلونکي کې دغه ستونزه نوره هم لویه او جدي شي. ځینو بیا له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولی دی. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسئ، خو پیل ستاسو په پیغامونه کوو.
سلام علیکم. تعالی جوړ په خیر خیریت دی. د هلمند ولایت تاغذ میاړي کده سره نیوجه ده. په دا تاغذ کې داسې لحاظ مراج شروع دی، د لورپوشا واک ته دا خبره ورسېد، داسې لحاظ مراج شروع دی چې موسسه راشي خواره غریب ته نه رسېږي. که یونی کې موړ بس ته مجد مشر یا د کلي خان وایي چرګ راکه یا یو را سره نیمه کا بازادي دغه رواج دی. بس خواره غریب ته سپېره مېره نه اچا او بس تشنی کې غواړي یو پیسې مثال لري هغه ته رسېږي. سلام علیکم.
السلام علیکم تاسو ته ګروپ ملګرو ایو نظر دا دی وروره چې د افغانستان کې هیڅ ډول نه کارو نستا دا څه وجه ده ولې نستا دا څه خاطر دی نو که د دې په اړه معلومات راکړي السلام علیکم تاسو ته ګروپ ملګرو څنګه اس په خیر اس زما نظر دا دی چې طالبان باید تینچونو ونسی علاقے والے اوراز مر مشکلات لر زنانا مریضیان لڑکو مر ضرورت پڑتا لڑ بھائیت دی درسی اوچی چی دن چونو مکتبو نہیں علاقے مدا غلماستا چی سر پیغم دے دماستا سر شرک
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسانې یعنی نسایي ولادي ښځینه ډاکټرانې نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولیږي او تر څنګ پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاصي، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټرانې ولرو، تر څو بهر ته د تداوی دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو سلامونه. په دې هیله چې جوړ روغ وي. د تل په شان بیا هم زلمی هیوادمل له هلمند کجي کې ولسوالۍ څخه بیا د واټساپ په رابطه د سره یوځای سوی یم. د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه دا ده چې زموږ په کجي کې ولسوالۍ کې د بایومټریک یا کمپیوټري تذکرې نسته، نمایندګي دلته نسته، نو په ولایت کې کېږي هلته هم په میاشتو میاشتو یوه تذکره نه راوځي. نو دلته چې دی سمیکاټان پر کاغذي باندې نه رجستروي، نو دلته اکثره سمیکاټان زیات بیا تذکري سمیکاټان چې هغه یم کمپنۍ وربندوي، یا یک طرفه بندوي یا یک مخیزه بند کوي. نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکرې نمایندګۍ فعاله کړي. مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړي. خوشحاله ورځ ولرئ. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم صلاح الدین زید د کندهار ولایت ارسان ولسوالۍ د مرکز څخه دا پیغام درته پرېږدم. د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زموږ اواز نړیوال سازمانو او موسسو پورې ورسوي. دلته په ارسان ولسوالۍ کې بې موسمه بارانونه اورېدلي، د خلکو حاصلاتو او مالو ته یې تاوانونه رسولي. هیله ده چې زموږ سره مرستې وکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم. هیله کوم چې روغ جوړ به وای. پیغام مې دا ده چې کوم تجاران تجارتي ګاډي چې دې ځای نه افغانستان په مخ روانېږي، زه خو غږېږم د خیبر جنسۍ نه د فاټا قبلي سیمې د تورخام اړخه ګړېږم. کومې لارې دی خوا نه روانې، هغوی ته ډېر ستونزې او تکلیفات دي. مهرباني وکړئ دې ستونزو او تکلیفاتو باندې تاسو غور وکړئ.
السلام علیکم. څنګه خیر ورور؟ دا ستاسو کوم راپور پکړی دی په تای زخپل او زخپل د لای سیستم زخپل په سترګو ولاس مې ویم. نو خپل د روزګان ولات چې شنو نو سړی سره خالي کړ سره نسم. دا کوم راپور شې دی؟ دا اصل په سر کې ستاسو راپور ډیر دقیق او صحیح دی. نو موږ خپل ورو مراجعه ورته کړو. ما ماستر ګم مې بدل لاس مې مې دوارو نظامی کوم کې ما یا ملکی ما نو لري په دوزو د لیسو ونه من یو کار ما شرا کړی دی. نور ورته بارا د دې کې حق نه دی. نور موږ په شان ډیر معلول خلک دی چې هغه مثلا دغه سی ورته ګرځي او ته ما شنور کې کني زمي او هغه ترسیږي کوم ملکی او هغه نه رسیږي. موږ دا رقم مشکلات نو بل خو نو مجوار د نړیوال ټولنیز چې موږ پاک له د طالبان د حکومت سره خبرې کوي او زموږ حق مشتور سي. السلام علیکم.
سلامونه او نیکه هری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د خلاخیرو د کلینا پیغام در لیکم. زمن په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایې هم نشته. د زمن طالبان ورونو نه هم دغه خواهش ته زړه پورو چارواکو نه چې زمن غم وخوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا فعالیت نه دی کړی، هم د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې دغه زما پیغام لوړ پورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله. زه حاج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څرنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه په الحال اعلان شوي دي، اعلان ته سپارل شوي دي، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوې ده وایي تاسې باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولی سي، او یا د چا د پاسي. زه خپله فلحالا د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیه د څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه دلته دا ده، هغه کسان چې دوی وایي چې دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چار دفاس دي؟ نو موږ ته وایي تاسې اسناد نه لرئ، دغه یوه د زوب نقطه پیدا کړې ده، وایي تاسې باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسې کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستې څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولی شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چرداپاس او کم چې د څلورم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چشي یو بسته ورکامیابه سو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بسته په خپل حقیقت سره تر هغه چرداپاسه په ښه نمرو سره کامیابه سو، نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چرداپاسه دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدې چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یم راسه واخیستی په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې چې ما رځم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې راغلې مارس کړو. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف شوي دي. داسې خلک په دوه کې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي، مفلسي وي، له پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته دا پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډواله زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نسته، او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، د ګرده په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي. وسلام.
اوریدونکو، دا استاد پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزه چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي، او کوم سپارښتنه مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورک شو واځانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل شوی پیغام درته لولم چې د خپل ورک شوی عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنه کرتي سخی اوسیدونکو، د څلويشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دی اړیکه ونیسي: 0 00 18 15 1. د شمیره تکرار: 0 00 18 15 1.
سلام علیکم د ازادۍ ریډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکې وتلې د کوره، او بیا ته درک او پته نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات پر نوش میرا مانی را سراڑی کے انہیں سے سپر واویا سالور و سپر ات سپر شپاگ نہ مسد اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دو وجن دی مسراڑی کے انہیں سی او کل آزادی راڈیو پراون نے کم پیغام پورکڑے ہم منگ تبھی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و ایچی منگ خپل کور تو ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی راڈیو دا ورکسو عزیزان ټول کارکون کا وردون سلام ونو ام پجالت تایر وشان ساتھ تا میو زنگڑی سلام احمد کندری خبر کوم د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالی اس مز یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی د کندهار ولایت د باغپل پسمه کې نادر کسوی دی چیرې د تقریبا د تلس کلو هغه ټیم کې د تلس کلو 979 کال کې چې نادر کسوی دی بیا چاته دانه معلومات نه دي سوی چې نه د مړند د ژوند جن وفا هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی. زما سره پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي: 0 01 03 05 1 0 01 03 05 1 0 01. بل سلام شمیره د 0 04 9 2 3 1 9 3، یعنی 0 04 9 3 9 3. نو تایر روشان صاحب ستاسو د غوښتنو هیله کو چې باید زموږ پیغام نشر کی په بار بار باندې، چې موږ د دوست پیدا چې د کاکا زوی نو کورنۍ ډېره زیاته پسه په تمه ده ورته چې دی بچیرې.
السلام علیکم تازادی څنګه کار کوم کو دې دم سلام پدې له چې جوړ وغواس ما نه نه په مونږه دا پرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو سوا دي ځان د پاره دا پرونه مو جوړه کړې ده به خې پندور کار دې مزمز یو دو صورت دې د مصطفی په نامه د پرا ولایت نردری ورسالی وسیتن کې دې د پلار نوم یې محبوب شاه کا دې نو کار څوک سګیا کا معلومات لري یا د چالي دلی نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي. په دې په شماره د سوا ما څه پروا څه پر څلور دوا ات شپږ څه پر څلور دوا شماره یو ځل بیا وایم: 0 01 0 02 ات شپږ څه پر څلور دوا. مننه د خدای په ما.
السلام علیکم، د شمزونه مسالې خبره کوم د فرایلی د کلی کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت ته ګورک ته که څوک معلومات لري او چاو اوس په کندهار کښې د کدی په خپله زما خبر دي ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلان شمېره ده تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د موږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او دغس نوم دوی چا وویل چې په هشم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر څه یو مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا سلام شمېره ده دومه شمېره بیسم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته معنی زما غږ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمېره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې نو زیله ده چې زما پیغام نشر کړي خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بېګاه راایسته د بېدرکه شوې ده او هیله ده تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګاه راایسته نادرکه ده او د دیسوز ولسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده او که د چا وي بس به دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشومې نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمېره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمېره تاسو ته لولم که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمېره صفر صفر درې نوي اووه اووه څلور یو اووه اته دوه شپږ اووه. شمېره بیا تکراروم صفر صفر درې نوي اووه اووه څلور یو و ات دواش پر و.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واټساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورۍ دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، دولس کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه درک سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي، موږ سره دې په دا شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو. زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زیمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي درسره وخت ولرئ. الله عمل سي.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 0 0 9 9 9 9 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 9 9 9 0 3 5.
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شې چاري. نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان میلمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خواله کې را سره اوسئ.
تورن نوم یې حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمې په نامه باندې د هغه اوسېدونکی یم. سره د دې چې مور او پلار مې لیک لوست کولای سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا سوی. لویه وسه ډېره مشهوره وله په کال باندې چې ډېره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1908 کال چې د اسلامي په حساب باندې 1950 کال راځي د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي دي کې زیږېدلې یم په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې. په دې معنی چې یو کور د کورنۍ یو برخه به مو په وړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیراتوري دوره هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبوله نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم خوای هوایي ته بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي هلته ضرورت. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 کاله ولې ډیپلومې وانخستلې. بیا مې نو هیله دا ول چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې. بیا موقع داسې مسایل د سوال چې هڅه مې وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل د سوال او د حقوق سره زما د حواله سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله. نو ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه، فانی بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیا کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا و چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حادث وهل وي، یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلی د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلی، هوا هم ګرمه وله. ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولی، ول نویشته کوي. موږ حیران شو چې څه شي نویشته کو، د ماشومتوب احساس و، جواب نسو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیستل تیره، او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولمه چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولی زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. له کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه را نه کړي وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې چې زه خط درته درکړم، چاته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سروې څخه کښته سولمه، نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی. دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه وو، هغه وخت کې ټکسي هم نه وو. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګرم کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یوه فضا وله. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلې ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره. ولې دا په پوهنتون کې یوه عنانه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل، یا هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود و. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورغلم، ډېر ښه د استادانو لو په رښتینې توګه باندې، اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا به په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
اس چې له وروزګان کابل ته راغلی، ډېر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس به کوو چې کله له افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله. یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت و. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و، د هوا، مګر هم یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ولو مسکو د خلکو وضعیت د خارجانو سره به هدا صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته جواب ورته ورکول مرسته ورسره کوله چې څه به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله کوشش کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و هغه دا و چې ما د کابل یخونه لیدلی و، د کابل یخونه هم ډېر و، خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله، بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی. ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای، خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنۍ چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو، د مختلفو قومونو خلک راسره و، موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم صنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې، البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولای سو چې وطن ته هم لاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، د هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم، بیا مې نو کوښښ وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره وله په رښتینې توګه باندې، چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالې ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالې ډېرې زیاتې سولې، کورونو مو هلته ولو ځورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره وله، د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ولو. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم، بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلې نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې و چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، و دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نشانی کومه، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وله.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسترۍ دوره ختم شل، ډیپلوم مې واخیستلی، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلی چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ شم، خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ، په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته ته راکړل چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفه په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان مې ثبت کړل بیرته راغلل مې د دومی دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1991 کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل په دنیا کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد ربانی په یو فرمان باندې د منځ ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز دیپلوم لري موږ ته حق درکو. ولې په روسیا کې هم تغیرات دا د ایلسن روسیا ولا د ګرباچوف سپوتلو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کړو په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بالاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، حد اقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سونو. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته چې راغلی په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وزده له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغللو دا یو په بل هېواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نشم ورتلی. کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولیدل. دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم. ولې بیا هم ژوند درلو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړل، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی. هغه کومه معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بالاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي هغو ته ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په 19 نفره کامیابه سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړی راسره ولاړ سه، سره دې چې امتیازات یې کم ولو. کوم ځای کې چې مې کار کولی دا بانک د هغه امتیازاتو معاش او هر څه ډېر زیات و. ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو. کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بالاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادوم رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلن بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اته موضع کې په یو کانټینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانټینرو کې په زړو اسنادو کې رامې وړله، بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټې څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم مې زده کړې تکمیلې سولې، هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه که مالیه ورکومه که کار کومه که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی مل صاحب سلامت اوسئ.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی. ما هم رسما تقاعد کړی دی ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد قانون ته یې تغیر ورکړی دی. 1989 کې یې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی او یا 40 دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. نو هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ما ته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي. زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي. بس دغه مې روزانه بختیاوې دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تمبل یم. تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سره راټول یې کړم. یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټې فارغه دي، زما هم دوره دی، هغه وویل چې زه مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو. ښه دی چې اوسې مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پېژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوئ، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښې فعالې فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو دپاره، د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې. په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغه وخت چې موږ ولري، غیر له دې څخه چې غم و شادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډیره پورې چې څه کیږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته دي، سیاسي ګوندونه دا هم شته، په هغو کې زه د ډېره وخته کیږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. ولې په کلتوري او فرهنګي فعالیتونو کې یو اکثرا د پی ټی ایم په غونډو په مجلسونو کې چون دا یو نوی شی دی او خصوصا د دغسې یو مظلوم ملت دپاره، د یو مظلوم قوم دپاره چې په رښتینې توګه باندې په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې د استبدادونو تر څپرکې تیر شوي دي، په دې کې فعاله یم، د دوستانو سره ونډه اخلم، اکثرا ورسره یم، سفر هم کوم، کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم، سیمینارونه او داسې څه چې کېږي د ملګرو ملتونو کله کله دعوت راته راکوي. په سویډن کې یو انسټیټیوټ دی د صلحې او د جګړې انسټیټیوټ دی، خورا فعاله دی، د هغوی ځینې غونډو او سیمینارونو ته هم ځم.
کله چې تاسو په داخل کې وي وطن کې وي، یادونه وکړم چې کورنیو چارو وزارت کې کار وکړو، یا له هغه وروسته کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
د سږ کال په اپریل کې مې د دوه اونیو لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډیر ځای نه نیسي. راځئ چې عملاً ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست، دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. کورې ودان بیا هغوی هغه زموږ غوښتنه وه، هغه زموږ شرایط د ملاقاتو د لیدنې ولیدلی چې په هغه کې به قیودات موږ خبره به آزاد یي. نو موږ دولس نفره ولاړو چې دوی ډېرې درنې مېرمنې هم زموږ سره په دې سفر کې ولې دوی اونۍ مو تېرې کړلې. خوست ته ولاړو، نو خپل په خپلو امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو، ولې وخت ډېر محدود ولو، د زیات ګرځېدو دپاره نه ولو. پوهنتون ته ورته ورغلو، پوهنتون کې مو هلته ځینې استادان ولیدل، د پوهنتون استادان هلته راغلل، ځینې قومي مشران مو ولیدل، د هغو سره کښېناستلو، د خصوصي سکتور سره مو لیدنه درلودله، د هغوی د مشکلاتو په اړوند باندې مو بحث ورسره درلودلی. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعده سوې، نیت مې دی چې ولاړ سم، خو کله کله سړي ته دا کورنۍ زما دا کوچني اولادونه چې مې دي هغه اوس مکتبو ته ځي، څوک شروع کړي دي، څوک یې شروع کوي، نو ډېر وخت د هغو سره هم په مصروفیت باندې تېروم. که نه نیت مې دا ولو چې ولاړ سم، یو پوهنتون موافقه راسره وکړل د استاد په توګه باندې، او زما دپاره بېخي شرایط سم ولو چې ولاړ سم هلته دغه د حقوق په رشته کې د ښوونکي په توګه باندې وبګورو چې څه کېږي. تر اوسه پورې خو مو پښه دلته بنده ده.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات وکړم.
ګلانو کې یو ګل دی، لای زما زړه یې د بل دی، هر ورځ ما ته راځي ستل، کالی څه مقصد لري ستل، کالی څه مقصد لري ستل، وکړه ما ډېری دوستي نا دیاری مات رات جوڑ نہ کے بسات، رات جوڑ نہ کے بسات، ناخش کو لمی گاوی برباد نشول کی دزوانی،
Me na ta sabijine.